السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسبخین یو بجې شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې وتاسته خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو چې پکې دا سل د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان سره خبرې شوې دي در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
شمالی وزیرستان د پرونی پیښې د تلفاتو شمیره لوړه شوې په کابل کې 14 کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي او د امریکا ولسمشر د جاپان له نوي شهنشاه سره کتلي دي پوره خبرونه د شمالی وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د اتوار د ورځې د ډزو د پیښې پر ضد نن په شمالی وزیرستان بانو پېښور سوات کوټه او یو شمېر نورو سیمو کې مظاهرې پیل شوې همدارنګه په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره لوړه شوې ده تر پرون ناوخته د دریو کسانو د وژل کېدو د شاوخوا شلو نورو د ژوبلېدو راپورونه وو خو نن د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو ادارې ISPR پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د 500 نورو کسانو په ګولو لګېدلې جسدونه هم موندل شوي چې د پېژنګلوي هڅې روانې دي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پر ټویټر لیکلي دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځ لخوا د وسلې پر استعمال اندېښمن دي د پاکستان پوځ پرون وویل د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ کې د پی ټی ایم کسانو د خړ کمر پر پوستي برید وکړ او په دې پیښه کې د دوی سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوخته چې بیا وروسته د دوی سرتیرو هم ډزې وکړې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا تورونه ناسم بولي او وایي
دا دوی چې ڈی جی ایس پی آر کوم ویلی دي دا دروژنه چې صدا هیڅ کله زموږ د پی ټی ایم لخوا د محسن اوالی لخوا نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرینګ شوی دی نه د دوی سره د فایرینګ څه آلات
د منظور پښتین په وینا په پرونی پیښه کې د محسن داوړ په ګډون تر سلويختو زیات کسان ژوبل شوي او د علي وزیر په ګډون یو شمېر پوزنی ولیدي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم عمران خان نریندرا مودی ته یو وار بیا د هند وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پرون پر ټویټر لیکلی چې عمران خان د ټلیفون له لارې له نریندرا مودی سره خبرې وکړې او په سویلي ایشیا کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو وړاندیز وکړ بل پلو د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې نریندرا مودی په دې خبره ټینګار کاوه چې له تاوتری خوالی او ترهګرې پاک چاپیریال او په سیمه کې سولې لپاره د دواړو خو مرستې اړینې دي د پاکستان د روغتیا وزیر وایي په سینه ایالت کې د وینې د معاینو پر مهال په نږدې 200 کسانو کې چې زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغۍ مثبت علامې موندل شوې دي د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر یو ورځ وړاندې پورې شاوخوا 601 کسان چې 502 د شپې ماشومان دي او عمرونه د 2 او 12 کالو په منځ کې دي د معاینې پر مهال پر ایچ آی وی ککړ موندل شوې دي چارواکي وایي د روان کال د اپریل میاشتې په سر کې د لاړکانې ضلې په راتوډیرو سیمه کې د مظفر په نوم د یو ځایي ډاکټر لخوا د ناروغانو د درملنې نه پس د ایچ آی وی وبا خوره شوې ده ویل کېږي چې دغه ډاکټر په خپله پر ایډز اخته دی وروسته له هغې چې په سلګونو کسانو کې د ایچ آی وی مثبتې نښې وموندل شوې دغه ډاکټر په روانه میاشت کې گرفتار کړل شو پولیس د دې خبرې تحقیقات کوي چې دغه ډاکټر دا کار قصدي کړی که څنګه د پاکستان د روغتیا وزیر وایي په راتوډې روسیمه کې تر اوسه د 1000 نه زیاتو کسانو معاینه ترسره شوې ده او د په وینا د ایچ آی وی ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ خبره ده افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل ښار کې په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای مقناطیسي ماین له امله وه په وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل شو تر دې دمه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چی یا ماموت ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغان سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابر کړي یا ماموت پرون د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی سره کتلی او ډاډ ورکړی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما به د افغان سولې په خاطر خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د سولې عالي شورا په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټوکیو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره د شمالي کوریا او ایران په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې ټرمپ وویل دواړو مشرانو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له جوهري تړونه د امریکې تر وتلو وروسته د واشنگټن او تهران ترمنځ پر راولاړې شوې لانجې خبرې وکړې. نوموړي وویل هغه باور لري چې ایران به خبرو ته غاړه کېږدي او که هغوی داسې وکړي نو دوی به هم ورسره خبرې وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان له نوي شهنشاه سره وکتل. دا د نړۍ د کوم هیواد د مشر له نوي جاپاني شهنشاه سره لومړنی ملاقات و. شهنشاه ناروهیتو او شابانو ماساکو نن د ټوکیو په شاهي محل کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته هرکلی وویلو. ولسمشر ټرمپ ته دغه تود هرکلی جاپان ته د هغه د څلورو ورځو د رسمي سفر په پیل کې ورکړل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې په کې د روانې اونۍ په پای کې په مکه ښار کې په بیړنۍ سرمشریزه کې د ګډون کولو غوښتنه شوې ده. دغه بلنلیک د دواړو ملتونو ترمنځ د 2010 کال د جون له میاشتې راهیسې چې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو له قطر سره بایکاټ پیل کړی و د اعلی پایې لومړنۍ ښکاره اړیکه ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د بادشاه سلمان لخوا شیخ تمیم بن حماد السانی ته پاستول شوی لیک کې له دوهې غوښتنه شوې ده په هغه سرمشریزه کې د ګډون وکړي چې د بحث محور به د متحده عربي اماراتو په ساحل کې د بیړیو د مبینه تخریب او د سعودي د تیلو پر نلیکه د حوثي یغانو د ډرون برید په اړه بحث کول وي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 148 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ او 50 پیسې او 150 روپۍ او 50 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 50 پیسې او 90 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 80 روپۍ 80 پیسې او 80 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم شل. په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم شل او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان د خړکمر په پیخه کې د وشل شو شمیره اتو ته رسیدلې ده. ځایي خلک او د پښتون شورین غورځنګ مشران وایي په پر امن لاریون پوسټ ډسې کړي دي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین وایي
نه په وزیرستان کې تمانچا ټوپک څوک ګرځولی شي. دا علاقه فوج کلیئر کړي دي. فزیکل لحاظ سره دا ممکنه هم نه ده چې هلته عام اولس یا عوامي نمائنده او داسې کار وکولی شي.
خو پوز بیا وای پی ٹی ایم پر پوزی پوستا برید کړي وو. په قومي اسمبلی کې د وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون ځنې کسان نیول شوي دي. د تحریک انصاف ګوند یو غړی په دې اړه وایي او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان خبرې ووره.
باقاعده په 2008 کې د ډومبې الیکشن بیا موقع په 2013 کې د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ باندې مې الیکشن وکړ. زه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شوم او بیا په 2018 کې چې کوم دینو د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې ایم پی اے الیکټ شوم.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډسو کې د وشل شوو کسانو شمیره اتو ته رسیدلې ده. د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او دغه ملګري لا هم د فوج په حراست کې دي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د پیښې غندنه کړې او د علي وزیر او ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پیښور هایکورټ نن د پیښې پر ضد د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې کاربندې اسکړې کړی دی. بلخوا د پیخې پر ضد په مختلفو ښارونو کې مظاهرې هم شوي دي. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ کې د پی ټی ایم کسانو د خړ کمر په پوستي برید وکړ او په دې پیخه کې د دوی سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې بیا وروسته د دوی سرتیرو هم داسې وکړې. نن بیا د پاکستان فوج د ولسي اړیکو ادارې ISPR په خپله ویب پاڼه ولیکل چې د 500 نورو کسانو په ګولو لګیدلي جسدونه هم موندل شوي دي چې د پیژندګلوي هڅې روانې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر ISPR نن په بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې 15 مړي ترلاسه شوي دي. د هغه سیمه ده چې پرون امنیتي سرتیرو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملاتړو او نورو مظاهرچانو ډزې کړې وي. فوج په نننی بیان کې زیاته کړې چې دغه 15 مړي د خړ کمر سیمې څخه 1.5 کیلومتر لرې په یوه ویاله کې موندل شوي چې په ډزو ویشتل شوي دي. خو البته فوج د دوی د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د وزیرستان د پرونی پیښې د څرنګوالي په اړه د فوج او ځای خلکو دریځ مختلف دی. عیني شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو په وینا پروند امنیتي سرتیرو د وزیرستان ګرینډ جرګې د غړو او مشرانو په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او ځای مشرانو یوه قافله پر خړ کمر پوسته ودروله او د ډوګه مچا مدخلو احتجاجي ناشته له ورتګه منع کړل. د دوی په نام نتی سرتیرو د محل پر دوی ډز وکړي چې پکې درې کسان ووژل سو او شاوخوا څلوېشت زخمیان سو. خو وروسته د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې تور پورې کړ چې محسن جاوید داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر خړ کمر امنیتي پوسته برید وکړ چې له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې چې پکې 15 سرتیري هم ژوبل شوي. فوج د پرونی پیښې د مړو شمېر 3 او د زخمیانو لس یادوي. فوج په پرونی بیان کې ویلي وو چې علي وزیر او ملګري یې نیولې دي. تر دې پیښې وروسته محسن داوړ مشالې ډو ته وویل چې برسیرن زخمي شوی دی خو روغ رمټ دی. له دې وروسته نن دا معلومات نشته چې هغه چرته دی. بلخوا د پیښې پر ضد په پاکستان کې مظاهرې شوي. پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د پیښې پر ضد احتجاجونه وکړي. له دې وروسته په کوټه، موسخی، لورلای، کلاسیف الله، شوب آپشن کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په کوټه کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال سینیټر عثمان کاکړ وویل د دې ترڅنګ بیگا په شمالي وزیرستان، بنو، پېښور او سوات کې هم مظاهرې وشوې. په سوات کې مظاهره چانو نارې ووهلې. پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوات مشر ادریس پاشا مشالې ډټول چې دوی د مسلو پر امنه حل غواړي.
دا پښتون تحفظ مومنت دی، دا د یتیمانو، د کونډو، د مظلومانو اواز دی، دا یو تحریک دی، دا په خپل باندې د ظلم د وجه نه راچوت شوی دی. نو که د دې خلاف دوی داسې کاروایی کوي چې په هغه کې یا زموږ کسان وژني یا زموږ کسان چې کوم دی تختی، نو د دې به ډیر خطرناک نتایج راځي. کم نتایج چې د بنگال راوتې وي په سن 71 کې زو فکر کوم چې را د حالات به مهاغه طرف ته بوځي مونږه مجبوره کوي.
د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ مشرانو په ټوله صبح کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان بیگا یو بیان خپور کړی چې پکې دا یو داسې پیښه بللې چې د سازمان په خبره د امنیتي ادارو او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتولای شي. چې د سازمان په خبره نتیجه به شاهد وي چې دا به د قبایلي زیلو د خلکو او ریاست ترمنځ یوه مستقله ناآرامي رامنځته کړي. د بشری حقوقو سازمان د علي وزیر د خوشي کولو ترڅنګ د یوې پارلماني کمیټې په سمدستي توګه د جوړولو غوښتنه کړي چې دا کمیټې د پیښې په اړه رښتیا معلوم کړي. سازمان وایي باید د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غوښتنې ومنل سي چې دغه تحریک له تیر یو کال راهیسي په پر امنه توګه راپورته کوي. دارنګه سازمان زیاتوي چې د شپږم آئینی ترمیم تر منظوري وروسته ریاست باید دا خبره یقیني کړي چې د مدني ټولنې غړو او میډیا ته په آزاده توګه هغو سیمو ته د تلو اجازه ورکړي. دارنګه بشري حقوقو سازمان د پاکستان پر میډیا هم غږ کړي چې د قبایلي زیلو په اړه د حقایقو پر بنیاد خپل رپورټونه تیار کړي.
اوریدونکو د پاکستان فوج وایي چې پرند شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د کمی سملې د استاسو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې ځینو کسانو پر پوځي پوسټه برید کړی دی چې 15 سرتیري پکې زخمیان شوي دي. د دې وروستو سرتیرو په خلکو ډزې کړي دي چې مرګ ژوبلې اړولې. د پښتون ژغورنې د تحریک مشر منصور پښتین د فوج دا خبرې رد کړې دي. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې په پوځي سرتیرو تور ولګو چې په مظاهرینو یې ډزې کړې دي. له منصور پښتین سره زموږ همکار سلام محسود خبرې کړې دي.
تیرا ورځ د قطبی وزیرستان خړ کمر پیش ہے پسیما سے گرز بندے ضلع کے دل آئے گرفتار ہاں شوی دی فریقین دے دغے پیش پڑا پیو بل وراڑا وی مشال ریڈیو پہ دغا باریک سے چھ دے پشتین ژغورنے غرزنگ ستر مشر منظور پشتینا پشتانا وکڑا چھ دوی دا پیش تا پچھنا زر کسی پشتین وویل
وزیرستان مچا مداخل وزیر علاقہ کے یو ناخوخا پیخا اسما پس فوج راغی عام الس وحل ٹکل یہ شروع کردے کے وحل یہ ہم شروع کرل یہ دوی ترو اس تاسو لاٹری ٹول کورونا پریشتے اور تاسو نقل مکانی و پیدر غینا کاروال شے دینا پس عام الس ورتل چ روزی دی د گرمی میاں نو پدے حقلا باندے مونتے دیدا پر مہلت رکھا دے مطالبے دا پارا احتجاجی بھر نہ کرا ولا پدے درنا کی د دغی علاقے دا عوام نمائندہ کے پارلیمان کے محسن داوڑ او د دغی وزیر قبیلے کانی مشان ڈاکٹر گل عالم ورسرا دا عملی وزیر قبائل مشر او ایم این اے علی وزیر شرکت تر روان وو نزدی چک پوس چکم درنا سره دا دای چکراس کو دوی نه ډیره سخت تلاشی هم واخستلا نو په دې نه پات چې دوی کله هم دا برلته ولاند ټول دا په دوی باندې د شار طرف فوج فایرینګ شروع کو چې په هغه کې په څلويش تنه زیات زخمیان دي او شهیدانو فلحال پوره تعداد پته نه لګي.
د غرزنګ مشر دا دوا به خې رد ورا ټلا چې غنی اول د زونه د غرزنګ ملګریو یا ځای خلکو کړی دي
دا دوی چې ډی جی پی آر کوم ویلی دي دا دروژن چې صدا هیڅ کله زمونږ د پی ټی ایم لخوا زمونږ د ملګرو لخوا د محسن اوالی لخوا نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرینګ شوی دی نه د دوی سره د فایرینګ څه آلات یعنی تمانچا یا ټوپک وی نه په وزیرستان کې تمانچا ټوپک څوک ګرځولی شي. دا علاقه فوج کلیر کړی دی. دا دوا فوج په خپله کړې ده او په هر ځای موجوده ده. بیا چې خلک راتلل په شل سو چیک پوسټونه راځي د لایسنس اصله هم وزیرستان ته څوک نشي وړلی. نو طبي لحاظ سره فزیکل لحاظ سره دا ممکنه هم نه ده چې هلته عام اولسي عوامي نمائنده اولسي نمائنده داسې کار وکولی شي. نو دا ممکنه هم نه ده. دا دروغ دي چې د دوی لخوا په دوی
د یو سوال په جواب شه پښتین دا پریکړه ها تکرار کړه چې د کم کی عید په دریم ورځ با پسولی وزیرستان لا داک شه د غرزنګ تا کلی جلسه خامخا کیږي او په دغه جلسه کې با د خړ کمر د پیش د غندنه سره با په دغه با ریک شه دروند کی جا جاری کټ کا ولای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د پاکستان زنو سیاسی گندنو په شمالی وزیرستان کې ل ادا سرسم د امنیتی سوکون لخوا په مظاهره چانو د ډزو غندنه کړې ده. د پیخې د پلټنې غوښتنه کړې ده. ځایي خلک او چارواکي وایي چې په ډزو کې اته کسان وژل شوي یو شمېر نور زخمیان دي. د پاکستان فوج بیا وایي چې 15 سرتیري هم زخمیان شوي دي. د دې پیخې په اړه د سیاسي گندنو غبرګونونه سدي د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ډزو د پیښې په غبرګون کې مختلفو سیاسي ګوندونو دا ناوړه پیښه بللې او ویلي چې له دې سره به د اولس او ریاستي ادارو ترمنځ بې باوري نور هم پراخه سي. د جمعیت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم پرون مازیګر مشال ویډیو ټول چې له دې پیښې وروسته فوج باید د سیمې واک اولسي حکومت ته وسپاري.
علی وزیر او محسن داوڑ دا پاکستان دا قانون مطابق دا شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دا اولس نمائندگان دی پا پارلیمنٹ کی او چی دی نشی نب نب پرگدی نو سوب با پرگدی او یو طرف تا سیف غفور سے ڈی جی آئی ایس پی آر آغا دا منظور پشتین پا اکلاوائی چی دی بلوجستان تا والی دی خپل دی کی دیکین یا منگو ورگو او دا نمائندگان خپلو علاقو تزی او آل تا نب پرگدی نو دا خبره د غندنې وړ ده او په کار دا دي چې اوس فوج د دې ځای نه وځي او سیول ته دغه شی حواله کړي په پوره من مذاکراتو باندې مسالې واریږي او د ډلو په ذریعه باندې تر اوسه پورې یوه مسله هم نه ده هواره شوې.
د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک هم پرون مازدیګر مشال ریډو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه او ویل چې د حکومت دا خیال ناسم دی چې دوی به د تشدد له لارې خلک غلي کړي.
دا خو ډېره زیاته عجیبه طریقه چې د ګولو په ذریعه یا د ټنډو په ذریعه یا د تشدد په ذریعه باندې بهر آواز چې دی هغه به دباولو کوشش کیږي. دا بالکل ممکن نه ده. د انکوائری په کار ده او قومي اسمبلی اجلاس هم روان دی په کار دا چې په قومي اسمبلی کې په دې کې مزمت وشي او بیا سپریم کورټ په دې باندې سوموتو ایکشن والی د انکوائری وشي.
د جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا ګل نصیب خان پرون فازګر مشال لري ټول چې باید امنیتي سرتیری پر اولس دزي و نکړي.
صحیح تحقیقات ولا اوسه پورې کما حقو نه راغلي. دا د حکومت ذمہداري ده او حکومت په دې حواله باندې پکار خود نه ده چې هغه په پبلک باندې په قوم باندې په احتجاجي خلکو باندې ولوی وچلی. دې سره ملکونه چې دی هغه کې عدم استحکام پیدا کیږي. د حکومت او د پبلک ترمنځ منی پیدا کیږي. لہذا پکار دا ده چې تل فور تحقیقات وشي او چا دا جرم کړی دی هغه ته قرارې واخلي.
خو په قومي اسمبلی کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف غړي محمد اقبال افریدی پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې باید محسن داوړ او والی وزیر خپل ستونزې په پارلمان کې دننه حل کړي.
به خبره خدا دا چې د دې کومه نمائندګي کوي علي وزیر او محسن داوړ. دا د پارلمان یې سړي په پارلمان کې د مسلو حل شته. هلته حکومت دی قبل پر علاقې مسالې وی د خلکو ډیماند وی د خلکو جکوم دے ځامن رونه یا چې تګری ساری شي وی ظلم کیږي. حواز دې په پارلیمنت کې د وزیر اعظم د سپیکر سره په 15 منټه کې د ملاقاتونه کیږي. لکه دا چې یو پارلیماني جبا د چاوي وی والته جکوم دے د هغه ادارې خلاف چې هغه د مل فاونډیشن دے داغي خلاف احتجاج کی او په چیک پوسټونو ورزي.
خو بل خو د ځای خلکو د ادا برعکس د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د پیښې پاړه پرون په خپل یو بیان کې تور پوری کړ چې په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن جاوید داوړ او علي وزیر په مشرۍ یې ډلې پر خړ کمر امنیتي پوسټا برید کړی دی چې لکبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند یو واری بیا منتخب شوی وزیر اعظم نریندر مودی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. عمران خان مودی ته په ټول ټاکنو کې په بریا مبارکي ورکړه او د دوه هیوادونو د لسونو پرمختګ لپاره په ګډه د کار کولو هوډ څرګند کړی دی. روان کال په فروری کې د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی تر زیاتېدو وروسته دا لومړی وار دی چې د دوه هیوادونو مشران له یو بل سره خبرې کوي. دا چې شنونکي دې ارسه ته څنګه ګوري د سراسري ظهیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
اسلام آباد کې د مئی پښپګ وشتمه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په سماجی ویب پاڼه ټویټر خپور شوی یو بیان کې ویلي وزیر اعظم عمران خان د هند نوی منتخب شوی وزیر اعظم مودی ته په انتخاباتو کې په ګټه د مبارکۍ ټلیفون وکړو او په دې موقع په سویلي ایشیا کې د سولې پرمختګ او د سوکالۍ لپاره خپل هوډ څرګند کړو او نوموړی د دې هدفونو ترلاسه کولو لپاره د مودی څخه هم هیله لري. بل پلو د هند د خارجه چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې نریندر مودی په دې خبره ټینګار کوي چې لتا او تریخوالی او ترهګری پاک باوري چاپیریال او په منطقه کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره مرستې ډیر ضروری دي. په پاکستان کې تجزیه کاران وایي د روسیو کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کوم تاوتریخوالی پیدا شوی وو نو اوس د وزیر اعظم عمران خان او د نریندر مودی د دې خبرو وروسته هیله پیدا شوی چې دواړو خو په راتلونکي کې حالات سم شي. په اسلام آباد کې خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیراعظم عمران خان کی ٹیلیفون کال بہت اہم ہے.
دے وہی دا پاکستان دا وزیراعظم عمران خان دا ٹیلیفون کال ډیر اہم دی او لدی وړاندې د دوانو هیوادونو خارجه وزیران هم سره ملاو شوی. نو ویل دکا دوانو خوده جذبه هم داسې پاتې شو نو تعلقاتو کې وتاو تریخواله هم را کم شي او راتلونکي لپاره به د مذاکراتو سلسله هم بحال شي او چې مذاکرات بحال شي نو ټولې مسلې به هواري شي او دا هم هیله ده چې د مودی په لهجه کې به هغه شان سختي نه وي او له پاکستان سره به خبرو ته تیار وي او دا ځکه ضروري دي چې اوس د جنگونو زمانه نه ده. موږ به د امن او خوشحالۍ راوستو او د غربت د خاتمې اړخ ته توجه ورکول وي. همداشان په پېښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام مشال ریډیو ته وویل اوس دواړه خواو په دې پوهې دي چې منطقه امن او سوکالی غواړي. نو هیله ده چې د امن په خاطر به پاکستان او هند مذاکرات پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډېر په صحیح وخت باندې مودی ته اول خود هغه په انتخاباتو کې په کامیابۍ مبارکي ورکړه. کله عمران خان پیغام ور ولېږه نو د مودی لپاره دا ممکن نه و چې هغه په دې باندې چپ پاتې شوی وي. لہذا هغه هم د هغې په نتیجه کې چې کوم جواب ورکړو هغه هم د خیر سګالې او هغه هم د سولې طرف د قدم اوچتولو د ارادې خبرې وي. او بیا چې کله په ټېلیفون باندې خبرې وشوې نو نور هم دا خبره مخې ته راغله. نو زه دې ته ډېر زیات خوشبینه یم او زه ګڼم چې دا یو مثبت قدم دی او هیله لرم چې دا به امن طرف ته او سولې طرف ته یو ډېر ښه ګام وي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د نریندرا مودی ترمنځ له هغې وروسته په لومړي وار په ټېلیفون دا خبرې وشوې چې د روان کال د فروری په 14 په پلواما کې په یو چاودنه کې څلوېښت هندي پوځیان وژلې او یو شمېر ژوبل شوي وو. او هندوستان په پاکستان تور پورې کړو چې په دې چاودنه کې ککړ دی. خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه رد کړل او وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع هند ته وویل چې دوی ورسره هر قسمه مرستو ته تیار دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د پاکستان د سائنس او ټیکنالوژي وزیر د میاشتې لیدو پړه د ویب سایټ او کمرې کیلندر رسمي پرانست کړی دی چې په وینا یې سکال به وړو کې اختر د جون په 15 نیټه وي. په پاکستان کې د روژې وړو کې اختر د میاشتې لیدو پر سر د پیښور قاسم علي خان جماعت او ریت هلال کمیټه لانچه وي. خو دوی دواړو د کیلندر او د موبایل اپلیکیشن له لارې د میاشتې لیدو مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې.
د پاکستان ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري پرون غرمه د خبري غونډې پر مهال ویب سایټ او کمري کلندر خبريالانو ته وښودل او ویل چې د میاشتې لیدو کلندر یې د پاکستان د مختلفو ادارو په مرسته جوړ کړی دی. نوموړي د کلندر له مخې په پاکستان کې د راتلونکو 15 کلونو پورې د اخترونو د تاریخونو پیشنګوي وکړه.
پیشنگوئی کړی دا په پاکستان کې به سخت کال اختر د جون پر 15 نیټه وي. د راتلونکي کال اختر به د مئی پر 23 ورپسې به په 2021 کال کې د مئی پر 14 بیا به 2022 کال کې د مئی پر 3 ورپسې به په 2023 کال کې د اپریل پر 22 او بیا به په 2023 کال کې د اپریل پر 10 اختر وي. موږ د راتلونکو 15 کلونو د اختر پیشنگویانی کړی دي.
فواد چودری د مئی پر 16 نیټه له هغه وروسته د میاشتې لیدو پاړه د کلینډر او موبایل اپلیکیشن جوړولو اعلان وکړ. کله چې د تیرو کلونو په څیر د پېښور د قاسم علي خان جماعت او رویت هلال کمیټې ترمنځ د روژې میاشتې د لیدو پر سر لانجه رامنځته سوه. په پاکستان کې د میاشتې په تېر بیا د روژې او اختر میاشتې د لیدو پاړه د قاسم علي خان جماعت مشر مولانا شهاب الدین پوپلزی او رویت هلال کمیټې مشر مولانا منیب الرحمن ترمنځ هر کال لانجه وي. خو دوی دواړو د ساینس او ټیکنالوژي وزیر لخوا د کلینډر او موبایل اپلیکیشن له لارې د میاشتې لیدو د نوښت مخالفت کړی دی. د فواد چودري تر پرونی خبري کانفرنس له مخه د پېښور قاسم علي خان جماعت مشر مولانا شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل چې شریعت اجازه نه ورکوي چې د روژې او اختر فیصله دي د کلینډر پر اساس وسی.
لکه موږ د کلینډر مخالف نه یو چې کلینډر د نه جوړیږي. کلینډر د کمری پاکستان کې جوړ شي، رایشي، دفترونو کې، سکولونو کې، کالجونو کې عام استعمال لپاره. خو اس کا آگے پہ بنیاد بانے تا اختر اور روجہ دی کول غواڑی نو شریعت منگتا دا آگے اجازت نہ اور کئی دگا زی کے منگ مخالفت
دا رویت احلال کمیٹی مشر مولانا مونی برامان ہم وارلمخا دا کلینڈر او موبائل اپلیکیشن لاری دا روجہ او اختر دا میاشتی لی دو مخالفت کری دی خو پا چودری پا خبری غنڈ کی ول چی دا حقا پا شخصی نظر لدی ورستا پاکستان نور دا رویت احلال کمیٹی شتون تا ضرورت نلری نمول زیاده کرد چی کلندر وال لمخه اسلامی نظریاتی کنسلت لجری او دموی پراتوشت منیتا با دا کابینه غنڈی تا هم وراندی کلسی
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور پا پی خبر که دا ماسپخین یونی ما بجشوا دا نجیب آمیر نبلند خبرو نبارو
حال کې چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د پوځ لخوا تر ډزو وروسته په شمالي وزیرستان بنو پېښور کوټه او سوات او یو شمېر نورو سیمو کې مظاهرې پیل شوې. په دغه پېښه کې د وژلو شوو کسانو شمېره هم لوړه شوې ده. تر پرونه د دریو کسانو د وژل کېدو راپورونه وو، خو پوځ نه ویل چې 15 نور جسدونه یې هم موندلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نریندرا مودی ته په ټلیفوني پیغام کې یو وار بیا د هند وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې ده. په سویلي ایشیا کې د سولې، پرمختګ او سولې لپاره په ګډه د کار کولو وړاندیز کړې. د پاکستان د روغتیا وزیر وایي په سینې حالت کې د وینې د معاینې پر مهال په نږدې 200 کسانو کې چې زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغۍ مثبتې علامې موندل شوې دي. د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري پرون د میاشتې د لیدو د ویب سایټ او د قمري جنترۍ رسمي پرانیسته وکړه چې په وینا یې سخت کال به وړوکې اختر د جون په 15 نیټه وي. افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل ښار کې په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي. چارواکو په وینا چاودنه نن سهار شاوخوا په کم 2 بجو باندې د کابل ښار برکی سیمه کې شوې ده. تر دې دمه چا د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټوکیو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره د شمالي کوریا او ایران په اړه خپل اندېښنې شریک کړې. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان له نوي شهنشاه ناروهیتو سره وکتل. دا د نړۍ د کوم هیواد د مشر له نوي جاپاني شهنشاه سره لومړنی ملاقات دی. او د قطر بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې په کې د رواني اونۍ په پای کې په مکه ښار کې د بیړنۍ سرمشریزه کې د ګډون کولو غوښتنه شوې ده.
لاند خبرونه د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو وخت شوه د اوستونیز خبرونې د مشال مرکه. نننې مرکه د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان سرزم همکار خالد خان کړي درازي چورته غوښ شو.
د مشال مرکه
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونې او سلامونه قبول کړي. دا ساتره سره د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان ملمه دي. دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پارلیماني چارو او د غزیماری هم وسره ده، بلکې کدا وایو د تا د اپوزیشن د اړخه ډیپټی چیف منیسټر هم ویل شي، ځکه چې زیاتره جوابونه د وزیر اعلی طرفه چې په اسمبلی کې هغه سلطان خان ورکړي. سلطان خان خیبر پختونخوا اسمبلی ته په دویم ځل منتخب شو د 400 په اول ځل دوی د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ منتخب شوي او بیا په تیر الیکشن کې دوی د عوامي نیشنل پارټۍ موجوده صوبایي صدر ایمل ولی خان ته ماتې ورکړه او بیا ورته دغه ذمهوارانې ورکړل شوي دي. یو جهان مننه سلطان خان چې موږ ته مو دغه وخت راکړو. که دا مراته وي چې ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړي دي او د خپل خاندان په هکله مراته وي.
بسم الله مان رحیم. خالد صاحب تاسو ډیر مهرباني چې تاسو راغلي. نو زما ابتدایي تعلیم چې کوم دی نو دا په فضلیا کالج مردان کې زه ډومبه داخل شوم. هلته ما شپږم جمعات پورې ما هلته کې سبق وې. په هاسټل کې د سلورنی مکالم چې زه هاسټل ته ولېږلم نو هلته کې ما ډیر څه زده کړل، ځکه چې ډیر کم عمر نه په هاسټل کې یوازې اوسېدل او د مور پلار نه خپل کور نه بهر ته تلل نو دا زما لپاره یو ډېر زبردست یو تجربه و. د هغې نه پس ته زه پی ایف ډیګری کالج ته رالم پېښور ته. نور سکول مې د هغې ځای نه وې، کالج مې ایف ایس سی مې بیا د هغې ځای نه وکړله. او چې کله ما ایف ایس سی وکړه په پری میډیکل کې، نو زما د والدینو دا خواهش وو چې زه ډاکټر جوړ شم. نو هغه وخت کې ما ته ایډمیشن میلو شو په میډیکل کالج کې. او چې کله میلو شو نو ما زه لاړم او ما ورته وویل خپل والدینو ته چې دا ما ته خو ایډمیشن میلو شو، دا ستاسو دغه ما پوره کړه هغه خواهش چې زه میډیکل کالج کې داخل شوم. اوس ما پرېږدی، زما وکالت سره ډېر زیات شوق دی او زه وکالت کول غواړم. نو د هغې نه پس ته هغوی ډېر زیات خوشحاله هم شو، ما له اجازت راکړو. نو زه ایډورډس کالج کې بیا ما په بی اے کې داخله واغېشته، هلته نه مې بی اے وکړله. د بیا د پېښور یونیورسټۍ نه د خیبر لا کالج نه ما بیا ایل ایل بی وکړله. او د هغې نه پس ته چې دی نو لاړم او په لندن کې مې د کینګس کالج لندن نه د ایل ایل ایم ډیګري بیا حاصله کړه.
سلطان خان سیاست ته کله رالی؟
زمونږ خاندانی پس منظر کلکشن زه تاسو ته ووایم، نو زما په پارلماني سیاست کې زموږ مشرانو داسې سیسه نه اغېشته. زما نیکه یو ځل دغه ته ولاړو د چیرمینۍ ته د ډسټرکټ کونسل، خو په هغې کې چونکې هغه مشر و نو ټول خلک ته نه وډرا شو، هغه بلا مقابله بیا د ډسټرکټ کونسل چیرمین شو. زما والد صاحب چې کوم دی نو هغه هغه زمانه کې عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق و، چونکې دغه خلکو سره چې کوم د ولی باغ خلک دوی سره زمونږ داسې رشتې هم شته دي، نو د هغې په وجه باندې زمونږ مشران هغه وخت سره دوی سره و. او زما والد صاحب چې و نو د چارسدې هغه وخت ضلع نه و تحصیل و، او دی د صدر و د چارسدې صدر و د عوامي نیشنل پارټۍ. بل اړخ ته که زما د مور سایډ وګورئ، د مردان سره د هغوی تعلق دی، زما نیکانه د مردان ده. نو هلته کې هغوی په سیاست کې پاتې شو. زما نیکه عبدالخالق خان چې و نو هغه په 70 کې په پوره دې صوبه کې واحد د پیپلز پارټۍ، چې هغه وخت کې د پیپلز پارټۍ ډېر لوی زور و، هغه د پیپلز پارټۍ واحد مینو چې بوټو صاحب الیکشن بیللو، او زما نیکه عبدالخالق خان هغه الیکشن ګټلو. بیا هغه هغې نه پس هم ایم این اے پاتې شو. بیا چې کله وفات کېدو بیا سینیټر او هغه ټایم کې رویداد خان به تاسو پیژنې، هغه زما د مور متره دی. هغه د پاکستان ډېر سینیئر ترین بیوروکریټ پاتې شوی، د پاکستان په سیاست کې هم ډېر لوی لاس دی. نو دا سه لږ ډېر بیک ګراوند. خو او زه چې کله په 2005 کې د دغه نه واپس رالم د لندن نه او ما ایل ایل ایم وکړو، نو دلته کې ما چې دینو خپل پریکټس شروع کړو، وکالت مې شروع کړو. نو زه چې واپس رالم دا سوچ زما په ذهن کې و. او په 2008 کې چې کوم دی نو ما په لومړي ځل الیکشن وکړو د صوبایي اسمبلۍ په آزاد حیثیت سره. او زه په دې باندې هم ډېر زیات الله تعالی شکر ادا کوم چې هغه وخت سره خلک د پارټو په ټکټونو ولاړ وو، ما د هغوی نه زیات ووټ واغېشته په آزاد حیثیت باندې. او تاسو ته پته ده چې دا حلقه او دا زموږ ضلعه چې کومه ده، دا ډېره زیاته سیاسي طور باشعوره ضلعه ده، ډېره زیاته سینسیټیو او ډېره امپورټنټ حلقه هم ده. نو دغه منډې ترډې دا سوشل ورک یا جمع جرګې یا د علاقې د پاره منډې ترډې یا خدمت کول، دا خو مونږ اسیم کول. خو باقاعده په 2008 کې دا ړومبی الیکشن بیا ما وکړه. په 2013 کې تاسو ته پته ده بیا قومي وطن پارټۍ په ټکټ باندې ما الیکشن وکړو، زه د صوبایي اسمبلۍ ممبر جوړ شوم. او بیا په 2018 کې چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې ایم پی اے الیکټ شوم. او الله تعالی موقرا کړه نن د قانون او د انساني حقوقو پارلماني امور وزارت هم راسره ملو.
ډېر ګران میز مونږ چې اسمبلۍ کې ګورو تاسو، نو لکه ډېر زیات د نورو منسټرانو په نسبت یا د مشرانو په نسبت تاسو ډېر زیات تیاری کوئ، د هر دغه سوال کوي هغه جواب ورکوي، که کال اټینشن وي که تحریک التوا وي، نو دې لپاره تاسو څومره تیاری کوئ په اسمبلۍ کې؟
خالص صاحب زما خپله فلسفه دا ده چې یو کار سړی کوي نو بیا لکه ښه په ایمانداری سره او ښه په محنت سره او خپل هغه فرض چې کوم پوره کول په کار دا ده چې سړی سر ته ورسي. نو دا که تاسو وګورئ نو دا وزارت ډېر زیات سینسیټیو او ډېر اهم ډیپارټمنټ دی چې کوم ماته حواله شوی دی. او د اسمبلۍ حوالے سره تاسو تپوس وکړه، نو زمون خو ګوره که وزیر اعلی دی نو هغه هم د دې اسمبلۍ ایم پی اے دی او بیا هغه اعلی وزیر اعلی شوی دی. که وزیران دي نو هم د دې اسمبلۍ ممبران دي بیا وزیران شوی دي. نو دلته چې څونه خلک ناسي دوی له خلکو ووټ ورکړی دی، د صوبې عوام ورته ووټ ورکړی دی. او د دې اصلي کار چې کوم د یو ایم پی اے یا د یو لیجسلیټر دی نو هغه په صوبایي اسمبلۍ کې دن نه دی. نو د دې چې څومره بزنس وي څومره کار وي په دې اسمبلۍ کې دن نه، نو دا زما لپاره د ټولو نه زیات اهمیت ساتي. نو دا تاسو ټیک وایي زه چې راځم نو زه چې کله د اسمبلی سیشن وي نو دا زما عادت دی زه روزانه نو زه لیټه پورې بیا زه ناست یم که هغه څه آئینی نقطې کتل وي قانوني نقطې کتل وي که دغه شانې کم د اسمبلی بزنس وي په هغه که کال اټینشن وي که کوشچن وي که د هغې نه علاوه اډجنمنټ موشن وي که نور داسې د اسمبلی سم بزنس وي نو هغه زه سټډي کوم د هغې باره کې ریسرچ هم کوم کوم چې سرکاري افسران دي د هغې ډیپارټمنټ سره متعلق اغوی سره کینم په ټلیفون ور سره رابطه کوم او ځان پوره تیاروم د هغې وجه دا هم ده چې دې وخت کې تاسو ته پته وزیر اعلی صاحب سره ډېرې محکمې دې وخت کې اغوی سره دي تقریبا دغه اولس محکمې وزیر اعلی صاحب سره دي نو د کیبینټ خدا ذمواري وي چې هر ممبر په اسمبلی کې جواب ورکولی شي د ټولو د اړخه جواب ورکولی شي دا د آئین او د قانون تقاضم ده خو چونکې پارلماني امورو د قلمدان ما سره دی نو دا زما اولین ذمهداري ده نو آسان کار داسې نه دی چونکه اولس محکمې وي مختلف ټاپکس وي مختلف مدونه وي
بالکل مونږ وینو چې تاسو د نور وزیرانو د طرفه هم بعضې وخت جوابونه ورکوي د قانون وزیر یې قانون جوړ شي بیا عملی کیږي نه
خالد صاحب تاسو کو ګوره په دې تیر زمونږ چې د پاکستان تحریک انصاف کم ټینیور 15 کاله نو په هغې کې ریکارډ ساز قانون سازی شوې ده او زما په خیال هغه اگزیکټ فیګر چې دی نو 177 قوانین چې کم دي نو دا په دې تیر دور کې پاس شوي دي دا ریکارډ ساز قانون سازی شوی ده او قانون پاس کېدل په خپله اکثر خلک دا خبرې کوي او ټیکم وي چې قانون پاس شي خو په هغې عمل درآمد نه کیږي نو بیا څه فایده ده خو زه دا وایم چې قانون نه وي پاس شوی نو هغه خو ډېره زیاته یو بده خبره ده چې په یو ښه قانون پاس نه شي نو ښه قانون پاس کېدل دا به ذاتې خود یو ډېر لوی اچیو ځکه چې د قانون په کتاب باندې هغه راغی هغه اسمبلی پاس کو گورنر په دستخط وکړو په ګیزټ کې شایع شو هغې ته د قانون حیثیت ملو شو نو د هغې یو امپورټنس د هغې څه دپاره چې قانون پاس شوي هغه پیدا شو بیا سار له په عدالت کې هم د هغې ته حق حاصلولی شي اوس د عمل درآمد دا خبره چې دا زه تاسو سره اګری کوم قانون پاس شو عمل درآمد په ډېر ضروري دی ځکه چې د هغې عوامو ته کم ثمرات یا هغه میوه وررسي نه خو چې په هغې عمل درآمد وشي نو اله به وررسي نو دا زمونږ دې ځل چې کم ترجیحات دی د دې حکومت نو په هغې کې دا هم شامل دي چې کم قوانین پاس شوي دي د هغې لپاره رولز جوړول د هغې لاندې ادارې جوړول هغه افیکټیو طریقې سره هغه په قانون باندې عمل درآمد کول نو دا د دې حکومت ترجیحاتو کې شامل دي وزیر اعلی صاحب تیر یو میټنګ کې درې میاشتې ټایم ورکړو وه هغه ټایم پوره کېدو والا دی او تیر کیبینټ میټنګ چې پروژه کې کوم مونږ اوس وکړو تقریبا 4-5 ګڼټې ډېر اوږد میټنګ شوی وو د کیبینټ په هغې کې وزیر اعلی صاحب بیا دا هدایات ورکړي دي چې نیکسټ کیبینټ میټنګ کې به چې څومره قانونونه پاس شوي دي دا به تاسو مونږ ته هر ډیپارټمنټ به رپورټ پیش کړي او زه د هغې دپاره به حیثیت وزیر قانون زه فوکل پرسن مقرر کړم چې د ټول ډیپارټمنټس نه به زه دا انشور کوم چې دا څومره قانونونه پاس شي د دې رولز جوړ شي د دې لاندې ادارې جوړې شي په دې عمل درآمد وشي او نیکسټ کیبینټ کې به د دې رپورټ مونږ پیش کوو نو دا زموږ ترجیحاتو کې شامل دي
سلطان خان خو بیا کوګورو په اسمبلی دننه ځینې قوانین ډېر د اهمیت وړ وي خو هغه ډېر په اجلت کې ډېر په تیزۍ کې ده کې زه به مثال په درکم دا تیر د لوکل باډیز دا کوم ایکټ چې پاس شو نو اپوزیشن هغه احتجاج کول او تاسو پاس کول نو دا جمهوری لار ده
ګوره جی لکه دا خو چې دا سوال تاسو کو دا خبره به لږ کلیر شي لوکل گورنمنت چې دا نوی ایکټ کم پاس شو نو دا داسې نه ده چې پروز دوه کې دا راغی او دا پاس شو په دې باندې حکومتي لیول باندې د ناظمانو سره مشاورت د نور سیګمنټ سره مشاورت دا تقریبا چې کله نه حکومت جوړ شوی ډومبې میاشتې نه دا مشاورت شروع شوی او اتم میاشتې په دې مشاورت وشو د هغې نه پس ته دا کیبینټ ته راغو کیبینټ په دې باندې ډیبیټ وکړو بیا واپس دا لاړو بیا یو منیسټریل کمیټي جوړه شوه په هغې کې لوکل گورنمنٹ وزیر عاطف خان سینئر وزیر او تیمور جګړه سے فائنانس منسٹر او زمونگا داغی ممبرانو هغې امونږ دا ټول قانون مونږ ریویو کړ بیا یو ټیکنیکل کمیټي د سیکټري لیول باندې سیکټرانو په لیول جوړه شوه هغې هغه ټیکنیکلټیز دی کې چیک کړل د هغوی بل میټنګز وشو بیا چې مونږ کله دا پوره راغونډ کړو نو دا مونږ واپس کیبینټ ته یوړو کیبینټ کې په دې باندې سپیشل کیبینټ میټنګ د دې لپاره وشو او 4-5 ګڼټې په دې باندې بحث وشو دې کې ډېر شیزونه دا اوس چې تاسو وینئ دا پکې نو په دې کې د کیبینټ ممبرانو فیډ بیک راغی پکې شامل شو بیا د هغې نه پس دا اسمبلی ته راغی که تاسو ته یاد شي تاسو اسمبلی کې موجود یې پریس ګیلری کې هر وخت زه وینم نو په اسمبلی کې مونږ دا آفر وکړ دغه ته اپوزیشن ته چې درې ورځې به په دې باندې فل ډیبیټ کوو. هغوی دا وایي که تاسو ته چې دا سلیکټ کمیټې ته وړو, مونږ وته چې سلیکټ کمیټې ته څه لوړې پرېږدئ چې دا پریس والې هم ووري, دا صوبې عوام هم ووري, کیمرې هم لګېدلي دي, اوپن هاوس کې په دې باندې ډیبیټ وکړي. که تاسو څه ترمیمونه روړل نو مونږ حکومت به په اوپن مایند سره هغې ته ناست دي او مونږ به هغه پکې شامل کړو. خو چې کله دا دغه وشو, فیصله وشوه, په دې باندې ډیبیټ شروع شو, یو ورځ پہ ډیبیټ وشو, په دویم ورځ باندې زه نه پوهېږم چې دا اپوزیشن څه داسې څه خبر راغله. کلیګز قابل احترام دي, خو په دغه ورځ زه مریان شوم چې مونږ ډیبیټ شروع کېدو والو او هغوی یو احتجاج شروع کړی. وړې
ترمیمونه هم پکې وړاندې کړي او بیا اوس هغې دا هغه کوي چې مونږ به دا عدالت کې چیلنج کوو. نو داسې څه دغه شته چې یاره تاسو هغې د دې سره سره به زه وایم چې هغې د ټول کم قائمه کمیټه چې دي اوس دغه نه استعفا ورکړه. احتجاجن
ګوره جی, ترمیمونه هغوی ورکړو, ډېر زیات ترمیمونه, ځکه ول مونږ درې ورځې فل ډیبیټ ورکړو. د دې یو بل وجه دی ل مونږ لس ورځې هم ورکړې وې, میاشت په مونږ ورکړې و. خو الیکشن اکټ 2017 چې کوم دی دا غي لاندې الیکشن کمیشن پابند دی چې لوکل ګورنمنت دا قانون چې کوم دی د دې لاندې او د الیکشن اکټ لاندې چې کله لوکل ګورنمنت د ټینیور ختمیږي نو دا غي نه به سلور میاشتې بیا دا غوی لګي په هغې باندې د بل الیکشن د انتظام کولو. نو مونږ ته الیکشن کمیشن دا میسج راکو که چېرې تاسو په دې کې څه بهتري راوستل غواړئ, ترمیمونه کول غواړئ, نو مونږ له دا یو خاص تاریخ راکړو سلور میاشتې د دې ټرم د ختمېدو نه مخکې. که تاسو په دې کې ترمیم وکړو نو مونږ به د نوي قانون لاندې بیا د الیکشن کوو. که تاسو په دغه تاریخ پورې ترمیم ونه کړو نو بیا به مونږ د زوړ قانون لاندې, نو د خلکو د ټایم بچ کولو لپاره او د قانوني تقاضي پوره کولو لپاره مونږ په دې لږ شانتې تیزی وکړه. خو هغه تیزی کې درې ورځې ولې مونږ ټایم ورک ترمیمونه خو د هغوی مونږ ورته همدا بار بار تاسو کتل. ما وته بار بار دا ریکویسټ کو, سپیکر صاحب وته ریکویسټ کو, شاهرام خان وته ریکویسټ کو چې تاسو احتجاج پرېږدئ, تاسو کینئ, هر سړی د خپل ترمیم پیش کړي, ډیبیټ به پکې کوو چې د منلو وي نه هغه به درسره منو. خو هغوی په خپله دغه نه کړه قائمه کمیټه چې خبره کومه تاسو وکړه, نو په هغې کې ما وزیر اعلی صاحب سره هم خبره کړې وه, سپیکر صاحب سره هم خبره کړې وه, هاوس او اسمبلی مونږ ځان سره په شریکه باندې به دا چلو. د حکومت او یا د صوبیا یا د معاملات داسې نه چلیږي. اپوزیشن به مونږ ځان سره د قوم د ملک لپاره چې کومه د فائدې خبرې نه هغې کې به مونږ ځان سره مخې ته وړو. د هغوی چې کوم جایزې خبرې دي هغه ما وزیر اعلی صاحب ته رسولي دي, او تاسو به یو دوه درې ورځو کې ووینئ هغه معاملات به انشاءالله سیټل شي او انشاءالله د هاوس په یو ښه انداز سره او په یو ښه طریقې سره مخکې چلو.
سلطان خان, ستاسو د ګوند پاکستان تحریک انصاف لوی کم سلوګن چې دی یا لوی دعوه چې دغه د کرپشن خاتمه یا کم شفاف نظام ورکول دی, خو بیا د دې حکومت راتلو سره سم تاسو په دې صوبه کې احتساب کمیشن ختم کو چې هغه ستاسو حکومت تیر حکومت هغه جوړ کړو 15 کاله.
دا څه وجه چې زمونږ یو موقف دی, موقف دا دی چې تیر فیډرل ګورنمنت چې کومو نو پاغي باندې چونګه تاسو ته پته دی یو تاریخ دی چې درنه مو شوې دغه مو شو, او موقف د پاکستان تحریک انصاف دا دی چې لکه چونکه الته کې داسې حکومت او چې پاغي باندې زمونږ دا اعتماد نو په فیډرل لیول چې وي بس صحیح شفاف احتساب بو کی او اکراس د بورډ او امپارشل احتساب بو کی, نو دا غي د پاره چونکه زمون په صوبه کې حکومت نو په فیډرل ادارو باندې زمونږ هغه شانت اعتماد نو زمونږ دا خیال چې فیډرل ادارو کې انټرفیرنس کی نو موږ د صوبه پسته باندې د احتساب کمیشن دا یو ښه ایډیا و چې را د صوبه پسته دی او داسې دغه جوړ شي, اداره جوړ شي چې کم از کم په صوبه کې د احتساب د عمل ټیک شي. نو هغې خپل کار هم کړی دی, ډېر کیسونو نشاندهی هم کړی وي. نو چونکه په مرکز کې حکومت راغی, دلته کې حکومت دی او نیب چې کم دی نو دې وخت کې آزاد دی. تاسو وینئ که د پی ټی آی سړی وي, که د نون وي, که د هرې پارټۍ وي, هغه هر یو پارټۍ هر یو کیس وي نو هغه رامخته کیږي او هغه فالو کیږي. نو زمونږ موقف بیا دا و چې چونکه نیب هلته اوس آزادانه کار کوي, د حکومت انټرفیرنس پکې نشته دی, نو دلته د احتساب کمیشن اوس ضرورت پاتې نه شو. نو د هغې وجه نه مونږ ډیزالو کړ, خو نیب شته دی په فیډرل لیول او اینټی کرپشن چې کومه اداره ده په صوبه کې, نو دا اوس چیف منسٹر صاحب چیف سیکرٹری له دا هدایت ورکړی دي چې په میاش دو کې دننه د اینټی کرپشن چې کوم ډیپارټمنټ دی د دې د سترینتن کولو د مضبوطولو لپاره او زیات افیکټیو کولو لپاره تجاویز روړي چې هغه باندې عمل درآمد وکړي. ان شاء الله تاسو بوس وینئ چې اینټی کرپشن اداره به د صوبې په سطح باندې هغه زیاته مضبوطیږي, او چونکه نیب شته دی نو هغې وجه نه احتساب کمیشن مونږ اوس ختم کړو.
سلطان خان, دغه ستاسو د حکومت که د تیر حکومت خبرو کو یا د موجوده حکومت په پیښور کې دا تیز رفتار بس کم پروژه چې دا بی آر ټی نو دغه ډیر ټیم وایست خو بیا د اپوزیشن ګوندونه دغه غوښتنه کوي چې پارلیمانی کمیټه جوړ شي د دې پلټنې وشي چې یاره دغه وایي چې دې کې ډیر غپلې شي دي تاسو ولې دې ته تیار نه
ګوره جی پارلیمانی کمیټې زه لږ شانتې اختلاف کوم د اپوزیشن د مشرانو سره یا ملګرو سره لکه نن سبا چې هر خبره دغه ته راشي په عمده پارلیمنت ته عمده اسمبلی ته په دې کې ډیبیټ به کیږي خو چې هر خبره راشي نو دوی دا خبره کوي چې پارلیمانی کمیټې جوړه کړي نو پارلیمانی کمیټې د جوړولو مقصد بسی اوس بی آر ټی بی آر ټی کې چې کوم دین نه اوم پدې کې څه نوټس اغشتو هغه بیا های کورټ ته خبره لاړه های کورټ هغه انکوایری سیل کړی دا او دوی ویلي دي چې تاسو کار جاری وساته او دا بی آر ټی چې کوم دنو دا کمپلیټ کړي دا غي نه پسته چې کوم دین نو ډیپارټمنټلی یا د سی ایم سی په لیول باندې اوم دا روزانه بیسز باندې چې کوم دین نو دې مانیټرینګ کیږي په اسمبلی کې ډیبیټ راغلی دی نو موږ ته رستو شوی نیو د اسمبلی په ایجنډا باندې راغلی ده
او دا یو حقیقت چې څومره پیسې څومره داوا کېده چې په دې به دومره خرچه کیږي او دومره وخت کې به پوره کیږي نه خو په خپل وخت کې پوره شوی او بلکې هغې نه په زیاتې پیسې خرچ شوي نو دا
دا خو ګوره جی دوه خبرې دي لکه په خپل وخت کې پوره نه شو دا چونکې خټک صاحب وزیر اعلی او دا غوی یو ښه خواهش او یو ښه ایفرټ یو چې د ماس ترانزیټ یو سیستم د پیښور یو کیپیټل سیټي د هغې لپاره روړي او بیا دا خواهش وو چې دا په یو خاص ټایم کې دنده د نظر پوره شي چې خلکو ته چونکې هر یو غټ پروجیکټ چې کلم کیږي نو په هغې کې عوامو ته هغه فل وخت چې کمی هغه تکلیف وي چې څو پورې کنسټرکشن شروع وي چې کله هغه پروجیکټ کمپلیټ شي بیا ټول خلک دعاګانې هم کوي بیا خوشحاله مي ځکه چې سهولت وی نو دا خټک صاحب او دا اغه ایڈمنسٹریشن دا یو ټارګټ او چې دا کزر مون کمپلیټ وو ټایم په الیکشن زیاتو لګی دا خو اوسم کتا سو دا قسمه پروجیکټونه انټرنیشنلی یا په پاکستان کې دنه چې کم شوی دي نو چې دا اوس ان شاء الله کله کمپلیټ کیږي نو دا به دا غینه به مخ کې نور پروجیکټونه نه به زر ټایم کې یا دا غي سره سره چې سونه ټایم دی مغي کې به کمپلیټ کیږي پیسې کپې زیات رااله نو دام سره ګوره یو خو دغه وی لکه داسې کیاساره یا ورته چې وی رومرز چې ورته وی چې لکه دا دومره نه پیسې لاړې دا دومره د فاینانس سړی نه ما خو کم از کم ماته دا پته ده چې کم فیګرز د اپوزیشن والے کوټ کې نو دغه نه دي کم فیګرز چې سرکاري تور کوټ کېږي د فاینانس ډیپارټمنټ نه یا د کم چې د بی آر ټی د ټرانس پېښور کمپنی د یا د حکومت د اړخ نه نو دغه فیګرز دي او که لږ ډېر کاسټ انکریز شوي نو دام څه داسې د دنیا په تاریخ کې ډومبې پروجیکټ نه دی چې کاسټ دا خو وی خامخا پکې کاسټ انکریز شي هر یو پروجیکټ کې دا راغلی دي زما په خیال یو پروجیکټ هم داسې بنی چې پاغي کې به کاسټ انکریز نه راځي
سلطان خان تاسو د حکومت کده تیر حکومت او کده موجوده حکومت د بیل انټری سونامي لکه په صبح کې د بوټو نال کولو یا د اونو یا د ځنګلاتو دغه یو ډیر ښه پروژه ده یو ډیر ښه لوی پروجیکټ دی خو په هغې هم اپوزیشن نیوکې کوي چې یاره دی کې ډېر زیاتې غپلې شوې دي
ګوره جی دا بیا اومکه خبره ده چې لکه بغیر څه د ثبوت نه بغیر څه د مټیریل نه بغیر څه د دلیل نه الزام لګول چې کم دي دا ډېر زیات ګران دي زه به تاسو ته دلیل درکوم لکه مونږ خو کو دا وایو چې یاره زمونږ جون کې صوبایي حکومت ته مونږ دا وایو چې بل انټری سونامي چې په تیر دور کې کومه شوې ده نو هغه یو سکسس سټوري ده نو خلک به وایي چې دا خو د پی ټی آی خلک دي خو به خامخا تعریف کوي انټرنیشنلی تاسو وګورئ لکه د یو این چې کومه ادارې دي کم چې دغه د ورلد ارګنایزیشنز چې کوم دي د کلایمیټ چینج حواله سره د فورستری حواله سره زه به تاسو لاغه لغم در کوم هغه چې کوم رپورټس راغلي دي نو انټرنیشنلی دا پروجیکټ چې کوم دی نو د دې تعریف شوی دی چې دا یو زبردست پروجیکټ دی
سلطان خان تاسو د قانون وزیر یې دغه وفاقي حکومت هم یو پریکړه کړې ده یو فیصله کړې ده دلته هم دا خبرې کیږي چې دا څومره مدرسې دي په ملک کې دا به رجسٹر کوو او د تعلیم د محکمې لاندې به راولو نو دې لپاره تاسو دا څه کړی دي او دا یکسان نظامي تعلیم دپاره که دغه وشنو ستاسو د ګوند او د حکومت یو ډېر لوی دعوا ده چې دا به مونږ یکسان نظامي تعلیم راولو په دې ملک کې
ګوره جی یو خو تاسو د مدرسو خبر وکړه نو لکه زم چې په دې باندې سیاست نه لري پکار مونږ ټول شکر الحمدلله لکه مسلمانان یو او دینی تعلیم چې کم دینو په خپل هم حاصل کړي او لکه خپل بچو ته امر کوي او دا شانتي چې دي نو خواهش هم دي لکه چې ایمان هم دي نو که د مدرسو د ریګولیشن د پاره څخه اقدامات کیږي نو داسې بده خبره خو نشته ده. او دا هم یو غلط فهمی ده چې لکه دا به مخکې کلیر هم شو بیا خبره فیډرل انفارمیشن چې کوم اسپیشل اسسټنټ ته هغه بیا کلیر هم کړه دا خبره چې کوم فیډرل د تعلیم منسٹری ده هغوی به ګوري چې دی کې بهتري راولي. نو که په یو نظام کې بهتري راځي نو زما په خیال څه بده خبره خو نه ده، ځکه چې د جدید دور تقاضی دي او که په مدرسو کې سہولیات ورکړي شي په مدرسو کې چې کوم دی دا هغې اوکتی شي چې یاره د جدید دور سره اسلامي تعلیم او دنیاوي تعلیم دواړه پکې میسر شي نو بده خبره خو نه ده، دا ښه خبره ده. نو د مدرسو حوالې سره خو دغه خواهش دی د حکومت او دغه د حکومت ویژن هم دی.
صوبایي حکومت تیار دی؟
بالکل، کوم چې د فیډرل حکومت ویژن دی دغه شان د صوبایي حکومت به هم هغه لاین به فالو کوي. یکسان نظام تعلیم خو ګوره جی په تیر پنځو کالو کې چې کوم د پی ټی آی دلته صوبایي حکومت و نو که تاسو وګورئ نو د بجټ د ټولو نه غټ شیر چې کوم دی نو دا مونږ ورکړی دی هر کال تعلیم ته. تاسو ویل خیر دی نیوټرل طریقې سره چیک کړئ سکولونو ته پنځه کاله مخکې تاسو به تللی یې، پنځه کاله پس به مستلی یې. ګورئ فرنیچر بنو، ټوایلیټ بنو، د سکل اوبه به نه وې، کمپیوټر لیبز نو، د استادانو حاضری به نه وه، سکول به داسې حل کې و چې لکه سکول به نه ښکارېدو. تاسو دا وګورئ چې پنځه کاله چې د پی ټی آی حکومت کوم فوکس په دې باندې وکړ دا ټول سہولتونه ډېر حده پورې دا مونږ میسر کړل. زمونږ فوکس هم دا و چې نوي سکولونه جوړوه، خلک ته بیا اجرې جوړوي، خلک ته نه ذاتي استعمال دپاره ځایونه جوړوي. زمونږ فوکس دا و چې نوي بلډنګونو په ځای چې کوم د زاړه سکولونه څومره دي په دې کې مونږ دا مسنګ فیسلټي پوره کړو، د استاد حاضري پکې برابر کړو، خو د استادانو برتي په میرټ باندې وشوه په لومړي ځل باندې په تاریخ کې.
زما غوښتنه همدا وه چې یاره ځینې ځایونو کې په انګلیش میډیم وي، په اردو کې وي، یا مختلف دغې، نو د دې یکسان نظامي تعلیم لپاره څومره تاسو تیار یاست؟ څه مو کړي دي داسې چې
زمونږ ګوره دا ما ځکه تاسو ته اقدامات وخول همدغه ستاسو د سوال جواب کې مې درته خول چې الله به مونږ دا یکسان نظامي تعلیم به الله راځي. ګوره دې وخت یو پرایویټ سکولز دي، یو چې کوم دی نو سرکاري سکول دي. پرایویټ سکول نه یو ایلیټ سکولونه جوړ شوي دي چې کم سړی افورډ کولی شي، پیسې ورکولی شي، پرایویټ ته ځي ماشومان لیږي، چې کوم غریب دی یا نشي افورډ کولی نه هغه سرکاري سکول ته ځي. مونږ دا سرکاري سکولونه دا سټانډرډ دې حد ته راوستل غواړو او دا زمونږ پنځه کاله مخکې پنځه کاله پورې دا زمونږ سټرګل و. اوس دې ظلم دی چې دا مونږ داسې سټانډرډ ته راولو چې دا پرایویټ سکولونو په ځای باندې خلک سرکاري سکولونو کې ماشومان داخلي نو یکسان نظام تعلیم به هم په دغه وجه کریکولم کې مونږ لګیا یو په هغې کې مونږ کار کوو. چونکې زمونږ دام یو دغه راغلی و په تیر ټینیور کې د انګلیش میډیم کې سبق خول، چونکې مونږ دا وویل چې په دنیا کې که زمونږ دا بچی سره له دنیا سره مقابله کوي نو خامخا به انګلیش میډیم به هم زده کوي، خپل ژبه هم زده کوي خو سره به انګلیش میډیم هم زده کوي. نو خالص صاحب انشاءالله چې دا فیسیلیټیز پوره شي، دا کریکولم کې چې کم کار شروع دی او کم امپروومنټس راغلي دي، انګلیش میډیم کې چې مونږ کم کوشش دا کوو چې دغه سرکاري سکولونو کې دا فولي انټروډوس شي، نو وخت وخت سره به دا تاسو وینئ چې د سرکاري سکولونو سټانډرډ به دې حد ته راځي چې بیا به پرایویټ سکولونو ته به چاته ضرورت هم نه وي او دا به یکسان نظام تعلیم به هم په دغه طریقې باندې.
قبالي اضلاع پاک له خبرو کو چې یاره دغه کې تاسو څومره کار وکړو، اوس خو پکې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو کېږي، د دې خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره لوکل باډیز الیکشن په پکې څنګه کوي، څه خنډان دي، څه مو حاصل کړ، څه داسې دا یو ډېر لوی چیلنج استاد حکومت ته پاره.
ګوره جی ځکه دا وایم چې دې وخت کې زمونږ صوبایي حکومت ته پاره د ټولو نه غټ چیلنج چې کله نه مونږ او ته غشته دي نو دا د قبایلي اضلاع چې کم زم شوي دي دغه دي نو دا به ټیک وي، لکه دا هم زمونږ د ټولو نه غټ چیلنج دی. دویمه خبره دا ده چې مونږ ډېر اچیومنټس حاصل کړل په دې اتو میاشتو کې. ګوره ستاسو پولیس چې کم دی نو هلته کې لاړو، د خاصدار او د لیویز قانون چې کم دی نو هغه پاس شو، دغه شان جوړی شری چې کم ده عدلیه عدالتونه لاړل هلته کې هغوی کار شروع کړ او انشاءالله په شپږو میاشتو کې دننه دننه چې کم بهر ناست دي دا عدالتونه دا به ځي په دغه قبایلي علاقو کې به فزیکلي دننه ناست دي کار به کوي. بیا چې کم دی د لسو کالو دپاره یو ترقیاتي پیکیج چې کم دی نو هغه مونږ تیار کړو. مونږ په خپله صوبایي وزیران هم وزټس کوو هلته نه مونږ په لومړي ځل په قبایلو په تاریخ کې فیډ بیک د هغه ځای د خلکو نه واغشتو. مونږ لاړو جرګې مو سره وکړه کېناستو ضلعي سطح باندې چې تاسو څه غواړئ، ستاسو په دې ازلو کې څه کمی دي. تاسو موږ له فیډ بیک راکړه دا نه چې هلته کې یو باچا بناستو د پولیټیکل ایجنټ په شکل کې هغه به ټول اختیارات به کم چې دا موږ لوکل ګورنمنت قانون پاس کو لوکل باډیز لپاره نو دا په قبایلی ازلو باندې نافذ کیږي چونکه هغه د صوبې حصہ ده. نو یو خو به دغلته دا الیکشن اوس انشاءالله چې څنګه صوبې کې دا ټرم ختم شي او بیا شیډول اناؤنس شي نو دغه الیکشن خوب شي. دې سره به ډیر لوی ریپرزنٹیشن گراس روٹ لیول باندې به راشي د ویلج کونسل لیول ته به قبایلی ازلو کې دغه راشي. 30% بجټ چې کم دی نو دا به ځي دغه لوکل ګورنمنت ته به ځي د قبایلی ازلو کې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ.